ستړي مشي دا مشال ویډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې له سلامونه ومني د خبرونو لپاره را سره احمد شاه زمي او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق امیری ملګری دي د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د کالج د استادانو احتجاجي مظاهره د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمایز راپورونه هم لرو د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې بعد مشال ریډیووي مجله واوري فاول خبرونه د احمد شاه زمينه
لمړی دا مهم خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو د اوو دیرش کالجونو ښوونکي په یو دیرشمه ورځ هم په احتجاج ناست دي. د پاکستان تحریک انصاف سر ارلرونکو د قومي اسمبلی غړو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په ضد ژغ پورته کړی دی او نن د استنبول په مرکزی برخه کې یوې بمي چاودنې یوولس کسان وژلي او شپږ دیرش نور یې ژوبل کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې د قبایلی سیمو د کالجونو ښوونکي وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو حکومت غوښتنې نوي منلي. دوی وایي یو خو له تیرو لس میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي او بل دوی د خپل نوکریو د پخېدو غوښتنه هم کوي. د ډېر اسماعیل خان یو لکچرر شیرزاده مشال رډیو ته ویلي چې نن یې د احتجاج یو دیرشمه ورځ ده. وبخشی تاسو ناسم ژغ واوریدی. په پېښور کې د قبایلی سیمو د کالجونو ښوونکي وایي تر هغو به احتجاج کوي تر څو حکومت غوښتنې نوي منلي. د ډېر اسماعیل خان یو لیکچرر شیرزاده مشال رډیو ته ویلي چې نن د دوی د احتجاج یو دیرشمه ورځ ده.
زمنګ تنخواګانې د دسو مهینو نه بندې دي. مونږ کې هر یو کس چې کوم دی د 3.5 لک نه واله 4 لک پورې چې مقروض شوی دی، که دا تنخواګانې مونږ ته میلاو نه شوي او جاري نه شوي او زمونږ دا مطالبات چې کوم دی دغه نه شو، نو دا به انتهایی چې کوم دی ظلمي زیاتی به دا به یو قسم له معاشي قتل دي زمونږ د خلکو. روژه ده انشاءالله مونږ دا فیصله کړې ده چې پاسیږو به نو انشاءالله ناستې به اخره پورې.
د قبایلی سیمو په ودیر کالجونو کې 214 لیکچراران یا ښوونکي دي چې په 2010 کال کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په عارضي ډول نوکریانې ورکړي وې. په دغو ښوونکي کې یې شپږ نوي ښځینه دي. له پاکستان تحریک انصاف سره لرونکو د قومي اسمبلی غړو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په ضد ژغ پورته کړی دی. دا غړي تور پورې کوي چې وزیر اعلی پرویز خټک چې په 2013 کال کې د انتخابات پر مهال په صوبا کې د نوي بدلون راوستو ژمني او اعلانونه کړي وه، په هغه کې پاتې راغلي او هر څه په خپله او د خپلې کورنۍ په ګټه پر مخ وړي. د دغو پارلماني غړو څخه یو یې له هنګو څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی خیال زمان اورکزی دی. نوموړي نن مشال رډیو ته د خپلې ډلې او د ژغ پورته کولو لامل په اړه وویل. خیال زمان اورکزی زیاتوي چې دوی به پر هر فورم د پرویز خټک د کړنو په ضد ژغ پورته کوي او هر ډول احتساب ته تیار دي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرکزی مشران د دې شکایتونو جاج اخلي او څه ډول پرېکړه لا نه ده کړې. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د فاټا د قانوني او آئینی اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې د خپل سپارښتنو کار پای ته رسولی دی. په قومي اسمبلی کې د قبایلي نمایندګانو مشر حاجي شاجوګل پر مشال لري ته وویل چې یاده کمیټې به تر وړو کې اختر وروسته دغه سپارښتنې وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي. نوموړي زیاته کړې چې په قبایلي سیمو کې به ممکنه اصلاحات په مرحله واره توګه کیږي.
د دې باندې خو کمیټي اور موږ فاټا پارلمنټریان اور ان شاء الله تعالی چې زموږ سره به حکومت اسټیبلشمنټ هم ایګری شوی چې سټیپ وایز وشي اور سټیپ وایز نه بعد په بعد کې به اوکټ شي چې کی پی کی سره زم شي خو کیږي به ضرور دی کی پی کی سره به زم کیږي. دا یو خبره زه درته او لگا وضاحت سره کوم.
د فاټا سیاسي اتحاد په شمول د وکیلانو اتحادیې او د مدین ټولنې فعالان قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کول غواړي، خو ځینې سیاسي او قبایلي مشران بیا فاټا ته د ځانګړي حیثیت ورکولو غوښتنه کوي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. ترکی چرواکی وایي نن د استنبول په مرکزی برخه کې یوې بمي چاودنې یوولس کسان وژلي او شپږ دیرش نور یې ژوبل کړي دي. د استنبول ګورنر واصف شاهین ویلي په وژل شوو کې اووه پولیس دي. نوموړی زیاتوي بم په موټر کې شوزل شوی او هغه وخت وچاودېدی چې د پولیسو یو بس یې څنګ ته تېرېدی. چاودنه د استنبول پوهنتون یوې ودانۍ ته نږدې د ښار په تاریخي برخه کې سهار د ګڼې ګوڼې پر مهال رامنځته شوه. تر چاودنې وروسته د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په ترکیه کې د تېرې کال راهیسې چې د سولې پروسه ړنګه شوه، د کردانو کارګر ګوند وسلوال پولیس او پوځیان په نښه کوي. پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې هم په ترکیه کې د یو شمېر چاودنو تور پورې کېږي. د قزاقستان چارواکي وایي چې په شمال لویدیځ ښار اقتوبا کې پر پولیسو د وسلو پلورلو پر دوکانونو او د ملي ګارډ پر تاسیساتو په وروستیو حملو کې د وژل شوو کسانو شمېر 19 ته رسېدلی دی. د پولیس ویاند الماس سودابیف نن وویل په وژل شوو کې 14 مشکوک برید کوونکي، درې ملکیان او د ملي ګارډ درې سرتېري شامل دي. پولیس وایي څلور مشکوک حمله کوونکي ټپیان دي، اته نیول شوي او د اوو نورو پلټنه روانه ده. د قزاقستان پولیس وایي په اکتوبا ښار کې وضعیت آرام دی او کاروبار او عامه ترانسپورت په نورمال حالت کې دی. قسم ځین چارواکي وایي د اکتوبا ښار پر بریدونکو کې سغدریز اسلام پال لاس لري، خو تر اوسه د حملو انګیزه نه ده معلومه. او د اسوسییټډ پریس د رپورټ تر مخې هیلری کلینټن په خپل ډیموکراتیک ګوند کې دومره رایه ترلاسه کړې چې پرې نوموړی د یاد ګوند لخوا په اسانه د امریکایي ولسمشري د راتلونکي انتخاباتو لپاره کاندید جوړېدلی سي. د راز ولسمشر باراک اوباما تیاری کوي چې هیلری کلینټن د ولسمشري لپاره د بهترین کاندید په توګه تایید کړي. د نوموړي مقابله به د ریپبلیکن ګوند له کاندید ډونلډ ټرمپ سره وي. دا په داسې حال کې چې نن هم د امریکا په شپږو ریاستونو کې د ډیموکراتیک ګوند دننه د هیلری کلینټن او برنی سانډرز ترمنځ د ولسمشرۍ د کاندید جوړېدو لپاره ټاکنې کیږي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رفعت انجم یې وړاندې کوي.
نن د کرنسی د مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ/لس پیسې خرڅول کیږي او په 1.5 روپۍ/لس پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپۍ/لس پیسې او په 1.43 روپۍ/لس پیسې. یو درهم په 0.5 روپۍ/لس پیسې او په 28 روپۍ. یو ریال په 0.5 روپۍ/لس پیسې خرڅول کیږي او په 0.5 روپۍ/لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 0.5 روپۍ او په 0.5 روپۍ/اویا پیسې. یو افغان په 1.5 روپۍ/لس پیسې او په 1 روپۍ/لس پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا تر مخه سبا لپاره په بنو، پیښور او کوئټه کې موسم ګرم او خشک وي. سبا لپاره په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 45 او کم نه کم 20 وي. په بنو کې به 45 او 40 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 38 وي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو د وګي خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه زمی او د موسم حال او د کرنټرو بای درته زمونږ همکار رفعت انجم وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده. د قبایلی سیمو د کالج استادان په خبر کې ولې په احتجاج دي؟ یو استاد وایي
لاسو میاسو نه تنخواهانی بندی نمو پا کمو خواهق سکورو تلور شلو نمو گرنامه نه دم مطالباتی سیمو کمی تنخواهانی دی لاسو میاسو نه بند اغا ریلیس که و دیمو ترگولیزشن کمو مطالبات سو دویمو سمخی کری و اغا اخپال مطالبات سر تاور سوی.
د تحریک انصاف گن سرا تعلق لرون کی د قامی اسمبلی غری د خپل گن نوال خفه دی
کمو عوام پا پاسبل و اکرام خان پا سیو نوه افکتیو نوه پاکستان لگه در نو شمل شمه میرا خاندان میرا دل اور میرا دوست و اخباب که پکی تباش و شکون دی دریک رتالون غام کر شروع شو یو غط بازی کتی جو مشو.
د قبایلی سیمو د پارلیمانی غړو مشر حاجی شاه جوګل وایي د قبایلی سیمو انتظامی حیثیت با مرحله وار بدلیږي. د نجیب عامر ونی د خبرونه د مشال ریډیوی مجله هم لرو زمون تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورجو. پېښور کې د قبایلي سیمو د کالجونو د استادانو احتجاجي ناسته د روژې په میاشت کې هم دوام لري. د قبایلي سیمو د کالجونو استادان وایي د دوی تنخواګانې د تیرو لسو میاشتو راهیسې بندې دي او دوی له حکومته د خپلو نوکرو د پخولو غوښتنه هم کوي. نور تفصیل غلام غوث ناورو.
لیکچرانو احتجاجی ناستہ پیخور کی دوام لري. پیخور پریس کلب مخته ناست د پاڑا چینار د پوسٹ گریجویٹ کالج یو استاد سید ذوالفقار حسین مشال ریڈیو ته ویل
نیمو لاسو میاسو نتنخوانی باندی نمو پا کمو خواق سکورو تلور شلو نمو گرنمین دام مطالباتی سیمو کمی تنخوانی دی لاسو میاسو نباند اغاری لیسکی و دیمو ریگولیزشن کمو مطالبات سو دویم سمخی کردی و اغا اخپال مطالبات سار تاور استوی.
او دا اپار دیرا اسماعیل خان دا درازین دا پا کالج کی دا جغرافی لیکچرر شیرزاده مشال ریڈیو تا ویل چی دا دوی دا یو دیرشم اورز دا چی پا پیخور کی پا احتجاج ناس دی او دا تیرو لسو میاشتو راهسی دا اغوی دا تنخاگانو دا بندیز لوجی دوی دا سختو مالی ستونزو سرا مخ دی.
من کی آر یو کس چکم دی دا ساڑی تین لاک نوالا چار لاک پور چی مقروض شوی دی که دا تنخاگان یې موږ ته میلاو نه شوي او جاري نه شوي او زموږ دا مطالبات چې کوم دی دغه نه شو نو دا به انتهایي چې کوم دی ظلمي زیاتی بی دا به یو قسم له معاشي قتل زموږ د خلکو روژه ده. انشاءالله موږ دا فیصله کړې ده چې پاسیږو به نه.
د قبایلي سیمو په اووه دېرش کالجونو کې دا څه دوه سوه شپاړس لیکچرران دي چې پکې شپږ نوي زنانه لیکچرران هم شامل دي چې د صوبایي حکومت لخوا په دوه زره لسم کې د قبایلي سیمو په کالجونو کې په عارضي بنیاد د لیکچرانو په توګه لګول شوي وو او دوی د پښتونخوا د صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د دوی نوکري دي مستقل کړي او د دوی بندي تنخواګانې دي دوی ته ورکړي شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګي. د خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف پنځو د قومي حملې غړو د پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف आवाज اوچت کړی دی او دغه تورونه لګوي چې صبح کې د دوی حکومت د بدلون هغه وعده پوره نه کړه کوم چې دوی په تیر ټاکنو کې د ولس سره کړی و. په دغه کې د قومي حملې غړو کې د هنګونه د حملې غړي خیال دمانو رغزه هم شامل دی. هغه سره زموږ همکار خالد خان خبرې کړې او په سر کې ته پختلی چې تاسو د خپل ګوند نه ولي خفای نو هغه وایي
فلحال نواز نے پشاور دے یو جنرل اکبر دے ملا کرنا دے تحفظات مدد رو رہے سے مو کم عوام عمران خان پر سے کی نو 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 کی بکری ہو نو پاکستان تاکہ در نو سے ملے سے میں میرا خاندان میرا ضلع اور میرے دوست اور احباب کی بکری تباش ہو چکوں گے درے کا چلو کام کر شروع ہو یو وقت پروجیکٹ ہو کے جو میں سو امغا امغا سے اندر بھی تھا مغا گندگی بے خبر تھا بے خبر تھا حالات راغ لوٹ کے تو وہ سیکنڈ تیس شہر ڈکلیئر ایجوکیشن دیتا حالات ہے کہ تب کو صوبے کی یہ دو نمبر الگ دلارے
تاسو د پارٹی وزیر اعلی دی پرویز خټک داغه خلاف هم داسې تحفظات دي
نن په خبر صبح یې تم له وګورئ چې په صبح یې سمې کې په مرکز کې زبری سره فرند اپوزیشن خو د تی پی په ګورنمنت کې سره اپوزیشن نشته ټول فرند دی ورو په عرب روپی ابو خلکو تور کې چې دا په تحریک پاکستان ورکر دوی چې تاسو ټول يهوديان یو هغه يهوديان چې موږ يهوديان وي هغه خلک دوره مضبوط کو.
خیال زمان صاحب پدې کې تاسو سره د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملې غړي شته او ممبران شته ام پی ایس
دا د تکلیف کین چې دې کې تاسو سره ورکر دې هغه پیټي ورکر چې غا بالکل نظر انداز شوی دی چې په غوښتنې صوبایي حکومتونو د بازي باندې کړی دی دا چې وزیر نشته دغه خپل کابینت د خپل دفتر نه د خپل وزیر نه یو بل زړه ته لاړ دی چې دا ورکر په توګه کړی ورکر مکمل تیار دی لوکل ګورنمنت چې کوم اختیارات او کوم فرضونه آی واپس واخستې دی هي ظلم مشور سره هغه ته تیار دی عوام تیار دی د پرسو د نظام خلاف.
خو عمران خان ستاسو د ګوند مشر ویلی دی چې هغه به د دې پلټنې کوي ستاسو چې کوم الزامات لګولې دي ستاسو د الزامات د تورونه غلط شو نو ستاسو خلاف اوم وګښه نغښتي شي
تاسو دروازه نه ده پرې خلې چې هغه وو کړو لګي چې د موټه کولې نه چې رو تاسو په غلط روانه کې تاسو په غلط روانه زه دا چې نن کوم چې کله مونږ کوم څه یو دا دغه د وی غلطې مو دا ویلو مو دا ویل چې مو به اقتصاد کوو چې ان پی حکومت تو ورسره نو ټول ملک لوټ کړی دا مو به احتساب کوو نن مو احتساب اداره یو نیم کال مخکې جوړه ده، خو چې څوک د اقتصاد ادارې فعلونه دي موږ خپلو ملګرو خلاف راوبرسو، نو اقتصاد ادارې ته تلې ولګولې او په ګټر کې هغه فعلونه واچولو. نن څوک هم راپاتې که چېرې زموږ یو خبرې جواب ورته رہی موږ یې پاتې تو کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، ستاسو پام اوس یو بل راپور ته راګرځوم چې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه دی. د وزیر اعظم نواز شریف په هدایاتو جوړ شوې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه کمیټه خپل کار مکمل کړو. دا چې اوس دغه کمیټه به د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه څه پرېکړه کوي، د دې پوښتنې ځواب لپاره را دی چې واورو دا راپور د یوې وړې دمې نه پس. د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په وینا جوړې شوې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو او د انتظامی حیثیت د بدلون کمیټه خپل د سفارشاتو راغونډولو کار مکمل کړو. ښاغلي شاجي ګل وویل چې د نواز شریف د ناروغتیا له امله اوس دغه کمیټې به خپل حتمي راپور د راتلونکي وړوکي اختر نه پس وړاندې کوي. د شاجي ګل نه مو وپوښتل چې د دغو سفارشاتو په رڼا کې تاسو ته څه ښکاري چې حکومت به د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه څه پرېکړه وکړي؟ نو موړه وای
څومره چې ماته پته ده ځم کې گینه جی څه پوهیږي کوي څه پوهیږي پاره کې زمونږ د عوامو قبایلي عوامو حکومت فائدہ ده، ځکه دي چې اکدم یو شی په چا باندې ته چینج کوي او نو شی په باندې مطلب کوي، نو هغه ته مسالې ښکاري. نو لکه په دې باندې خو کمیټي اور موږ فاټه پارلیمنټیریان اور ان شاء الله تعالی چې زموږ سره به حکومت اسټیبلشمنټ هم ایګری شوی دی چې اسټیپ وایز وشي اور اسټیپ وایز نه بعد په بعد کې به وکړ شي چې کی پی کی سره زم شي خو کیږي به ضرور دی کی پی کی سره به زم کیږي. دا یو خبره زه درته او لږ وضاحت سره کوم.
خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې پخوانی جنرال سیکرټري عبدالکریم محسود وایي چې دغه کمیټې سفارشات که هر سوي د په خبره دا یو غیر حقیقی کمیټی ده او سفارشات یې هم په ځمکني حقایقو مبنی نه دي.
دا څه خلک دوی ته مده مخامخ شوی چې هغه په حقیقت کې دوی ته تجویزونه ورکړي وو. زما دا خیال دی چې دوی ته هر څه اصلاحات کوي دا به ناکام وي او قبایل به نور هم ډسترب کړي، ځکه چې قبایلو ته تر څو پورې خپل سیاسي او واک اختیار نه وي ورکړل شوی، تر هغه پورې د بل چا په خوړو باندې که هر قسم اصلاحات تبدیلیان راځي نو زما خیال دی دا به ناکام وي، قبایل به نور د مشکلات سره مخامخ.
بلخوا د فاټا لایرت فورم مشر اعجاز مومند وایي چې که د قبایلي سیمو انتظامی حیثیت بدل نه کړل شو نو یو احتجاجي تحریک به شروع کوي.
چې کومه خبره پاتې ده چې د قبایلو سټیټس دې بدل کړی شي، په دې معنی زما چې څومره خیال دی زموږ ایم این ایز هم سلیپ شو شاده شوي دي او د کمیټې هم دا خواهش دی چې موجوده سټیټس بحال وساتي. خو مونږ اوس هم دې دلته د دې کمیټې چې کوم رپورټ ورکوي موږ دې ته انتظار کوو. په فرض کا دا دوی چې کومه خبره کوي او دوی داسې رپورټ راوستو چې په هغه کې دا موجوده سټیټس کو بحال پاتې شولا، نو زمونږ تحریک موږ صرف په دې وجه لږ غونډه کې خاموشي وو چې دوی رپورټ څه ورکوي. بیا به تاسو وګورئ دا تحریک به د مخکې نه ختی زیږي او اوس ان شاء الله موږ سره قبایل عوام او قبایل ځوانان ښه جوخ ولاړ دي. موږ د فاټا نه پاټا کول د سټیټس ختمول موجوده د دې نه بغیر موږ په هیڅ باندې چې کوم دې نه کمپرومایز کوو نه پر موږ سودا کوو.
خو حجی شاجی ګل وایي چې قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه سمدستي پریکړه به د ولس ستونزې لا زیاتې کړي او د ده په خبره حکومت له پکار دي چې د انتظامی حیثیت د بدلون پریکړه دې مرحله واره وکړي. اړوندو تاسو مشال ریډیو ته وګې د خبرونه په دې برخه کې ورو مومندو قبایلی سیمې ته د بره مومندو ساپو تحصیل سیمې ته سلور ورځې وړاندې بجلی بند شوې ده. دغه سیمې ولس وایي چې هغوی د اوبو د پیدا کولو ډېر مشکلات لري، ځکه چې دغه سیمه غرایزه ده او په لرې لرې کلو کې د اوبو کویان جوړ دي، نو بجلی نشته چې له کویان اوبه راوباسي. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
د محمود ایجنسی په ساپو تحصیل کې په څلورم ورځ هم بجلی نشته چې د سیمه ولس وایي هغوی ته د کویانو د اوبو راویستو تر څنګ یو شمیر مشکلات جوړ کړي. فضلي ودود ساپه وایي چې دغه بجلی د نهقي کنډونه تر د مامدګټ پورې نشته دی، ولی دولتي چارواکو څه وینا هم نه ده کړې چې ګن بجلی ولې نشته.
مشکلات پیدا کړي، ځکه چې یو طرف ته بجلی نشته، اوبه بل ملاویږي نو بل طرف ته روجه ده، نو دغه نورم چې کوم دی هغه مشکلات سیوا کړي دي.
واجد محمد وای چې د هغوی سیمه کې کارخانو ته بجلی پوره ده او لوډ شیډینګ یا د بجلی بندښت هم کم کیږي، خو د یادې سیمې بجلی کمې دي او د څو ورځو خو بیخي بنده شوي.
بل بارانونه نشته دي، نو دغه رنګ د سارو لپاره چې اوبه کمې دي نو هغه هم نشته دي. بل سبزی نه چې راوړي پروجونه مروجونه نه ګرځي نو هغه هم شته دي. دا صرف او صرف چې زموږ څومره اپر مومن دي نو هغه سایډ ته دا مسلې دي، او بلکې پراپر هیډ کوارټر تحصیل چې کوم دی نو هلته دا مسلې نشته دي.
لال رحمان صاحبه وای چې د ساپو سیمه غرایزه ده، اوبه یې ډېرې ژورې دي او بارانونه هم نه دي شوي چې ګنې کروندې پرې وشي، نو د کویانو په اوبو هغوی کروندې هم کوي او د کروندو لپاره دغه اوبه د بجلی په زور راوباسي.
24 غنټو کې تقریبا 2 غنټې بجلی راتله، دا هغه سره د اوبو کوم مشکلات هغه لږ ډېر حل پوز دا 2 ورځې نه مسلسل بجلی نشته دي. حالت لري درې ځای نه اوبه راوړي، هغه ځای ته چې چا جنریټر لګولې یا د شمسۍ کم بندوبست یې کړی نو بل ځای کې اوبه نه ملایي.
بلخوا د وفدې د محکمې چارواکي وای چې یادې سیمې ته وتلي د بجلی په لاین یا تارونو کې په نحقي کنډو کې د ضروري مرمت یا ټیکولو کار روان دي او امکانات دي چې په را روانو 15 او یا شپږ ورځو کې کار پوره شي نو بیا به دغه تحصیل ته بجلی بحال شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر قبایلی سیمې د باړې ځپل شوي خلک شکایت کوي چې هلته د ویجاړو شوو کورنو د بیا جوړولو سروې په سمه توګه نه ده روانه. دوی وایي د سروې ټیمونه ورته پام نه کوي او په بېلابېلو قومونو کې ترې کورونه پاتې شوي دي. دوی وایي باید دغه سروې دې در تر در مکمل کړی شي او دوی ته د معاوضې ورکړل شي. تفصیل د فرحات شینواري نورو.
د خیبر ایجنسی باړې ته ستان شوي کډوال وایي چې هلته د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو لپاره کومه سروې روانه ده، د هغې نه دوی مطمئن نه دي او د سروې ټیمونه دوی سره ښه چلند نه کوي. په دې هکله د باړې سپا قبیلې یو تن ساقب پریدی مشال ریډیو ته وایي:
خو موږ ته نه یو خوښول وس چې ځای ته خپل کور وښیان کن تاون شوای و دغو ته ویه یې که نه چې روشه د کور وګوره د سروې وګوره نو د سر هغه ورنږدې کېده یم نه شي هغه زوی دم نه شي بده د خپل زوی نه شړې چې څه لوړ شه.
او د باړې تورا به پریدي وویل
چې ډېر زیات کورونه پاتې دي په سروې نه چې شوي نه دي، موږ دا ویو چې په دا کې لږ ټایم بله اضافه کړي او خلکو چې کوم کورونه وران دي چې هغو له په وخت باندې موعظه ورکړي چې د خپل کورونه بیا بوځ.
او نجیب پریدی وایي کور مې ړنګ شوی خو تر اوسه یې په سروې کې شامل نه کړ.
دا لار دا سروې ولا دنه دا ځینې وکړل د نورو د ګیر چاپېره ته وشول مو کور نه شای په ورځ باندې زوم نه اوس هم سوالونه تا کوي خو لا کار ونه شو. کور سروې دا وکی چې کم جایز حقوق یې مې وسره یې کنه اره مې لارو کی
په باړه کې د وران شو کورونو د بیا رغولو د سروې په لړ کې مو چې کله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان رای واخیسته نو دوی وویل
که په هغې باندې چا شکایت وي د چا کور پاتې شوی وي نو هغې ته به مونږ ټایم ورکوو لس پنځه لس ورځې په هغه ټایم کې به دوباره هغې زموږ په دفتر کې کمپلینټ لاچ کوي. خپل هغه کمپلینټ به دوباره ویریفای کیږي او چې کله ویریفای شي ایکسپټ شي یا ریجیکټ شي د هغې وجه به هغه ته مالک مکان ته وښودل شي. بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د دوی ته د پیسو ورکړه شروع کوو.
د خیبر ایجنسۍ د باړې خلک وایي چې په تیرو اوو کلونو کې د وسلوالو پر ضد روان پوځي عملیاتو او جګړو له وجې د دوی په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي او باید د بیا رغولو لپاره دی ورته زر تر زره معاوضه ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې د راتلونکي دریو نه تر څلور ورځو پورې به د ملک په میدانی سیمو کې ګرمي زیاته وي او د سند او پنجاب صوبو په ځینو سیمو کې به درجه حرارت 50 ډیګري سینټي ګریډ ته رسي. د دې تر څنګه راتلونکي څو ورځو پورې د ملک په زیاتره برخو کې د بارانونو هم څه امکان نشته. بلخوا ډاکټران وایي چې خلکو له پکار دي چې په دې سخته ګرمۍ کې دي ځان د لمر نه وساتي. احمد الله د نور تفصیل سره.
د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا او فاټا په شمول د ملک په زیاتره برخو کې د تیرو څو ورځو راهیسې سخته ګرمي ده او د پنجاب، سند او بلوچستان صوبو په ځینو برخو کې درجه حرارت 50 ډیګري سینټي ګریډ ته رسیدو امکان دی.
د دې پښتنې په جواب کې چې د سخت ګرمۍ له وجې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو کې د اوبو کچه اوچتې دی شي، مشتاق شاه وایي
چترال او اپر سوات او هزارې ډیوی چن باز علاقو کې د ګرمۍ عمده لهر داسې درې څلور ورځې پورې نورو پورې جاري وي، نو بیا سیندونو کې اوبو ختم شتې دی. سیلاب فلحال داسې څه خطره نشته دی.
د ګرم موسم له وجې کمې ناروغۍ لګېدی شي او خلکو لا څه احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي. د دې پښتنو په جواب کې د پیمز هسپتال ډاکټر اسماعیل وایي چې په سخت ګرمۍ کې د زیاتې خولې له وجې د انسان په وجود کې د اوبو کمی راځي، نو خلکو له پکار دي چې ځان د نور نه ساتي.
ټولو زیات ضروري دا ده چې لمر نه څومره ځان ساتي، د غمره ساتلی شي. دا کوم خلک چې کار کوي په روډو باندې یا مزدوران دي یا دغسې ګرځي یا بار راوځي، هغه خلک لمده کپړه دي په سر اچي، هغه ډېره ضروري ده. او کوشش دا کوي دا زیات لمر ټیم چې دا ساري یولسو بجو نه تر درې بجو پورې دغه ټیم کې د بار نه راوځي.
د ذکر دا چې تیره میاشت هم د ملک په زیاتره برخو کې د سخت ګرمۍ له وجې خلکو ته ځاني زیانونه اوړېدلي وو، او د پنجاب او سند صوبو په ځینو سیمو کې درجه حرارت 50 ډیګري سینټي ګریډ نه اوړېدلې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر شفیق الله ستانکزی وایي چې د افغانستان کرکټ لوبډلې د کامیابۍ راز یوازې مهنت دی او هڅه ده چې خپل ملک او قوم لپاره څه وکړي. په کابل کې د مشال ریډیو همکاري رابعه کرم خان سره په مرکه کې نوموړي وویل چې په غونډ ملک کې 44 لوبو میدانونه لري او دا وخت ورسره تیار 240 لوبغاړي دي. ښاغلی شفیق ستانکزی په وینا چې 90% افغانان د کرکټ د لوبې لیواله دي، راځي چې دا مرکه وکړو.
منګه فلحال 44 میدانونه لرو په افغانستان کې. ندی کال تر اخره پورې موږ 44 میدانونه ولرو او اکیډمیانې په تقریبا په ټولو ولایتو کې ستا. کورنی کرکټ ته موږ ډېر زیات توجه ورکړې، زیات انویسټمنټ موږ په کرکټ باندې او په کرکټ انفراسټرکچر ډیولپمنټ باندې کړی ده. په کرکټ باندې په دې معنی چې موږ تقریبا افغانستان په نړۍ کې یوازنی کرکټ بورډ وي چې د مرکز څخه موږ تر 240 لوبغاړو پورې موږ دوی ته یو مقدار نه یو مقدار انکم ورته رسوو لوبغاړو ته. نو دا په دې معنی چې موږ 240 پروفیشنل فل ټایم پلیئرز لرو.
نور چې کوم تاسو دا لوبغاړي دي د ټریننګ څه انتظام دی؟
موږ انفراسټرکچر باندې ډېر زیات فوکس ده. په کابل کې موږ د دوی لپاره ټریننګ سینټر لرو، په ننګرهار کې لرو، په خوست کې لرو، په کندهار او په کندوز کې به موږ برابرېږي.
د انتظام نه پسل سره لا اوسه پورې کوچ نشته، نو څه هغه د پارم کار شروع کړی دی او د پاکستان نه سمره خلکو تاسو ته اپلای کړی دی، درخواست کړی دی؟
انتظام نه وروسته موږ پوسټ اناؤنس کړی دی. 27th مې ډیډ لاین وو. موږ د سی ویز راغلي له انګلینډ څخه، ساوت افریقا څخه، د انډیا نه، پاکستان نه، پاکستان څخه محمد یوسف یا داسې نوم داسې لکه ورته کتای سو، محمد اکرم لیوالتیا خوولې ده، همدارنګه عتیق الزمان، منصور الهی او نور هم داسې نومونه شته زما په ذهن کې نه دي.
د دواړو ملکونو تعلقاتو نه خو تاسو نن سبا خبر یې، نو څه خیال لري چې کرکټ د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې څه مهم رول لوبولی شي؟
زمونږ ویژن هم دا داسې د کرکټ بورډ ویژن سه کرکټ په افغانستان کې نمبر 1 سپورت مینټین وساتي، همدارنګه د کرکټ څخه موږ د خلکو د عوامو لپاره د خوشحالۍ سبب وګرځي، همدارنګه د کرکټ څخه موږ افغانستان کې ثبات، یووالی او خوشحالي راوړو.
په دې نسو کې څه پلان لري چې د پاکستان او د افغانستان د لوبډلو لوبه وشي؟
یقینا پاکستان سره زه په یو هوکړه رسیدلی یم، خو د سیکیورټي یا د امنیت له وجنه زمونږ ټور نشه. په اپریل کې شیډیولډ وو، نو موږ اوس هم کار کوو، امیدوار یو په دې سکال یا آینده کال کې موږ د پاکستان سره لوبې ایم او یو ساین کوو او لوبې وو.
پاکستان خزینه کرکټ لوبغاړو یو ډله لري. آیا افغانستان مخکې د سپلان شته چې یو خزینه لوبغاړو کرکټ لوبډله راولي؟
بالکل، موږ پلان کې لرو او خپل وومن کرکټ ته موږ ډېر زیات کمیټډ یاستو او امیدوار یو په لانګ ټرم کې موږ یو ښه تکړه د ښځو کرکٹ لوب ڈالا ولر
افغانستان کرکٹ لوب ڈالا ڈیر لگ وقت کے نم ہو گٹلو راز یہ ساتھ
راز وطن دوستی اتحاد اتفاق او یو کاز دی پر کار کول دی ها کاز دا سی خپل وطن ته خوشحالی راوړي او د کرکټ له تاریخ نه د افغانستان مظلوم ملت په شوندو مسکا راوړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي او اوس د دولس د درنیمو بجو د خبرونو لنډیز د احمد شان اورو.
په پېښور کې د قبایلی سیمو د کالجونو ښوونکي وایي تر هغه خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو حکومت غوښتنې نوي منلې. دوی وایي یو خپل تیر لس میاشتې راهیسې تنخواګانې بندې دي او بل دوی د خپل نوکریو د پخېدو غوښتنه هم کوي. د ډېر اسماعیل خان یو لکچر شهزاده مشال رادیو ته ویلي چې نن یې د احتجاج یو دیرشمه ورځ ده. لا پاکستان تاریخ انصاف سره لرونکو د قومي اسمبلی غړو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په ضد ژغ پورته کړی وي. دا غړي تور پوری کوي چې وزیر اعلی پرویز خټک چې په 2013 کال کې د انتخاباتو پر مهال په صوبه کې د نوي بدلون راوستو ژمنې او اعلانونه کړي وو په هغه کې پاتې راغلي او هر څه په خپل او د خپل کورنۍ په ګټه پر مخ وړي. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د پټه د قانوني او نیس اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې د خپل سپارښتنو کار پای ته رسولې دي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي نمائندګانو مشر حاجي شاجي ګل مشال رادیو ته ویلي چې یاد کمیټې به تر وړو کې اختر وروسته د سپارښتنې وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي. ترکی چارواکی وایي نن د استنبول په مرکزی برخه کې یوې بمې چاودنې 11 کسان وژلي او 14 نور یې ژوبل کړي دي. د استنبول گورنر واصف شاهین ویلي په وجسو کې اوه پولیس دي. نموړ زیاتوی بم په موټر کې شو د سوي او هغه وخت وچاو دي چې د پولیسو یو بس یې څنګه ته تیرې دي. د قزاقستان چارواکي وايي په شمال ویدیس شهر اکتوبا کې پر پولیسو د وسلو پلورلو پر دکانونو او د ملي ګارد پر تاسیساتو په ورستوي حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 19 ته رسیدلې دي. هیلری کلینټن په خپل ډیموکراټیک ګوند کې دومره رایې ترلاسه کړې چې پرې نوموړې د یاد ګوند لخوا په اسانه امریکایي ولسمشري د راتلونکي انتخابات لپاره کاندید جوړېدلای شي. دا راز ولسمشر باراک اوباما تیاری کوي چې هیلری کلینټن د ولسمشري لپاره د بهترین کاندید په توګه تایید کړي.
د احمد شاه اعظمي نمو د دریمو بجو د خبرونو لنډي د اورېدو او اوس د نجیب امیر نه د مشال ریډیوي مجله اورو. دغه ونی د خبرونه چې په ادبي خبرونو باندې او ادبي حلزلو باندې مبني وي په دغه خبرونه راځي چې تاسو وړاندې کو د دینه مخکم دا یو دلته شو اوریدل.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري حلزلو ونیسا خبرونه
د مشال رادیوي مجلې ګلګل اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په افغانستان او پښتونخوا کې د ورستیو کلتوري پرمختګونو له حاله په دې خبرونه کې خبرېږي. یونیسکو وایي د افغانستان لرغوني آثار قاچاق او د پاملرنې نشټوالي اغیزمن کړي دي. په کابل کې یو شمېر موسیقاران د کلاسیکي موسیقۍ پالنه کوي.
ما بعدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار نو به میهنی.
په کراچۍ کې د رحمان بابا په یاد کې مشاعره وشوه چې د پښتنو تر څنګ د نورو ژبو ویونکي هم پکې موجود وو.
هغه خلک چې رحمان بابا نه په صحیح طریقه لوستل شي د اردو یا د نورو ژبو په وسیله هغه رحمان بابا لوستل دي، هغه به وجود دغه د رحمان بابا د پښتو ژبې د درجه نه تر ډیره قابلیت لري. خبر
په مومندو کې د ځوانانو مشاعرې ته سر ورخکاره کو
او مولا کمار باب جمعات ترا نه وړو نو دادې جمعات ته دې سړی ولې ټوپک راوړې دي. د سیمه بسوک نه پیجنې دا څنګه کې دي شي دې سیمه د ودان په شان حلق راوړې دي.
په دوبۍ کې لا ادبي هلو ظلمو اسلام ګل شیرزاد خبروي.
میرا کرختي اگر ته و ما دې خپل دور شاعران دي په امارات کې خدا چې مجبوریت نه دي ریاست مسافرۍ د بلګ په تکلیف دي تر نور ډېر خواندور شاعران شته او مینات خلک شته په امارات.
نور مطالب هم لرو د اوریدو لپاره را سره اوسه. د ملګرو ملتونو کلتوري او علمي اداره یونیسکو وایي افغانستان د لرغونو آثارو څخه مالامال دی، خو په دغه هیواد کې لرغونو آثارو ته سمه پاملرنه نه کیږي او ځینې ډلې د هیواد قیمتي آثار په قاچاقي ډول په نړیوال مارکیټ کې پلوري. د یونیسکو یوې چارواکې تیره ورځ په کابل کې وویل دغه اداره له افغانستانه د لرغونو آثارو د قاچاق د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کول غواړي. له کابله زموږ همکار یوسف خان زدران پی راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو علمی او فرهنګي اداره یا یونیسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غنی هیواد دی، خو قاچاق او دقیقې نه پاملرنې دا برخه اغېزمنه کړې ده. د یونیسکو مشره ایرنا بوکو وایي چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلي د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول، عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکو وایي یونیسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدای شي.
د موزیمونو عالی شورا د یونیسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق، وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کوم شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنکړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغوني ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونیسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د لندن په ایترو او ایډګر کې 3.5 ټنه مواد نیول شوی او افغانستان ته راګرځول شوی دي. په فرنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو وچی صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولی او د هرات مینار جام ترڅنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. جمهور رئیس غنی وایي د برخې ته پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره ښه سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینې زیاتې کړي.
زیاترین صدمه ده چې امروز ما میبریم
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثارو له قاچاق څخه لیدلې دی. مشرکل سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکو او دا کار چې مولا یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل سي، بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
بلخوا بیا لرغون پیژندونکي د یونسکو د نویو هڅو ستاینه ترڅنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډېرې اندېښنې رفع کولی شي. د نعمت الله په نوم له لرغون پیژندنې پوهنځي څخه فارغ ځوان وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت حس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولی شي.
هملتا په کابل کې د موسیقي او شمیر استادان هڅه کوي د هیواد لرغونی سوچه موسیقي خوندي وساتي. دوی په داسې حال کې د کلاسیکي موسیقي لمنه ټینګه کړې چې نن سبا د افغانستان په مرکز کابل کې د نوې موسیقي غږونکي بې شمیره دي او په رادیوګانو او ټلویزیونونو هم نوې سندرې زیاتې خپرېږي. هلته د موسیقي او شمیر استادان او مینوال ګڼي چې د کلاسیکي موسیقي لمر لا هم ځلانده دی. له کابله پرې خان محمد سین راپور راکوي.
دا د افغانستان د محلي موسیقۍ غږونکې دي چې د هوا د اصلي موسیقۍ مختلفې آلې غږوي. دوی وایي تصمیم نیولی چې د هوا د موسیقۍ اصلي آلې او وسایل یو ځل بیا فعال او لاسته راوړنې خلکو ته وړاندې کړي. د دې هنرمندانو له ډلې یو وویل
ما بدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچههای بسیار ناب محلی.
د وویل وروسته له دې ډېر کارونه په مخ کې لرو، غواړو محلي هیوادنۍ او حماسي پارچې او غزلې جوړې او خلکو ته وړاندې کړو. مونږ خوشحاله یو چې دا آرکستر بیا فعال شو. په افغانستان کې د شاوخوا سلویختو کلونو راهیسې د نامنیو له امله موسیقي هم د اقتصادي او ټولنیزو برخو په څیر زیانمنه شوې ده. 2000 لومړی میلادي کال کې د موقت حکومت پر مهال محلي موسیقۍ ته پام وشو، خو غربي موسیقۍ پرې ډېر ژر تاثیر وکړ. اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې له نیکه مرغه وتوانېدو چې له 20 کلونو وروسته بیا محلي موسیقي تازه کړو. په دې مناسبت په جوړ محفل کې د محلي موسیقۍ د مختلفو آلو غږونکي راټول شوي او موسیقي غږوي. دوی وایي
از برنامه امروز ما افتتاح ارکستر 24 نفری
دی وای زمونږ نننه پروگرام د سلرويشت کسیز ملی ارکستر پرانست ده. دی ارکستر کې د اصلي موسیقي آلات او تزيات پام شوه. په دې کې یو شمېر ځوانان او د موسیقي پخوانی غږونکي او سندرغاړي راټول شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د موسیقي د زده کړو مسؤلین وایي چې افغان ملی ارکستر اکثره د موسیقي فولکلوریک او هوادانه سندرې او ترانې جوړوي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی چې د موسیقي په دغه محفل کې حاضر و وی ویل چې د دې ارکستر هوادانه او داسې نورې ترانې او سندرې کولی شي چې د هواد د ساتونکو روحیه لوړه کړي.
شما زیاتره همګای ملی و مهنګ
په بل تاسو تر ډېر ځای ملی او هوادنی اهنګونه اوروي. دا اهنګونه احساساتي وي او د هواد ساتونکو پر روحي مثبت اغیز کوي. په وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو کې د افغانستان پر راډیوګانو او تلویزیونونو کې د هواد اصیل موسیقي ډېره لږه او اکثره افغان سندرغاړو هم غربي موسیقي ته مخه کړې ده. د دې له امله د محلي موسیقي غږونکي او سندرغاړي هم کم شوی دی. په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي پرې به نږ دي چې د هېواد اصیله موسیقي له پامه وغورځېږي.
د خبرونې په دې برخه کې د خیبر جنسۍ د خوږ ژبې شاعر امید افریدي لنډې خبرې او یو شعر در اورو. امید خکولی غزل لیکي او د شیر استادان وایي د خیال موسیقي او جوړخ له کبله د امید شیر د خیبر د خکولی او شاعرانو ترجمانی کوي.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د خپل باب د څه وایم. زه خو په خپل ځان باندې خبرې بالکل نشم کولای، خو دومره به درته ووایم چې د باړې خبرې ایجنسۍ سره تعلق لرم. امید افریدی مې نوم دی او د غزل شعرونه مې څه په دا ډول دي چې تاسو ته عرض دي. ستا د سودا سره سودا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان. تیر تیر وجود تیرې لیوسم، تیر تیر وجود تیرې ته یوسم، د یو رڼا سره رڼا کړم ځان. او زه خود نن ټول جڑا جڑایم، زه خود نن ټول جڑا جڑایم، ستا د خندا سره خندا کړم ځان، زه خود نن ټول جڑا جڑایم، ستا د خندا سره خندا کړم ځان. د گمنامای په خورو خړ چشما، د گمنامای په خورو خړ چشما، په خپل غزل باندې صفا کړم ځان، د گمنامای په خورو خړ چشما، په خپل غزل باندې صفا کړم ځان. امید ځان خولي تور سوم، امید ځان خولي تور سوم، د یو رسوا سره رسوا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان.
د امید افریدی شعرونه مو واوریدل. په کراچۍ کې د سن ادبیاتو اکاډمۍ د رحمان بابا په یاد کې یو ادبي غونډه وکړه چې پکې د پښتنو لیکوالو او شاعرانو ترڅنګ د نورو ژبو پوهانو او لیکوالو هم ګډون وکړ. په یاد خار کې میش د پښتو ژبې کره کتونکي وایي د رحمان بابا شاعري افاقي ده او د هر مذهب او هر ژبې خلکو ته پکې د پند او نصیحت ډکې خبرې او خیالونه پراته دي. له کراچۍ نه زمونږ خبریال محمد عمران راپور راکوي.
د غونډې مشر میلما او د پښتو ژبې لیکوال ماخام خټک ویل چې د پښتون قام لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې د کراچۍ خلک د رحمان بابا د ژوند او فن په اړه دستوري کوي. غونډې ته راغلی شاعر او لیکوال باچا حسین شاکر مشال ریډیو ته ویل چې په کراچۍ کې څومره هم قانون ژوند کوي، باید په ټولو داسې غونډې وکړې شي او هم د دې د لارې به بېلې بېلې ژبې ویونکي خلک د یو بل د اتلانو د هغوی د ژوند او ادبي زیار نه خبریږي.
نصر د خوشحال بابا ورته نور جبو چې کوم نوموړي شاعران دی لکه دوست اعلان وکړي تیر روان شورو په ورځ باندې به د سندۍ صوفي شاعر شاه عبداللطیف بیټای ما پروګرام کیږي. نو پکار دی چې داسې علاقائی کوم لسی شاعران دی یا لوی نمونه دی پاغه ما پروګرامونه وشي او د مختلفو جبو چې کوم شاعران ادیبان دی یا لیکوالان دی هغه ټول یو ځای شي دی بل سره د دې رابطه بحال شي.
لیکوال او شاعر الطاف گل گل وای چې هم داسې غوندو د لارې به په کراچۍ ښار کې میش پښتون ته هم یو پیژندلو ترلاسه شي، ځکه چې څوک د یوې ژبې یا یو قام اتلان ستای نو هغوی لپاره ویاړ پکار دی.
بس په دې ښار کې دغه ګټه لري چې زموږ مشران تر دې ځایه پورې پیژندل کېږي دې ځای او چې کوم دانو زموږ په شاته داخله دي دغه پیژندلو هم جوړیږي دغه د دې په نوم باندې. یعنی په دې ښار کې زموږ څوک تپوس کوي څوک هم تپوس کوي دا تر اوسه پورې چا کړی دی.
د ذکر دا چې دین وړاندې هم په اکادمی ادبیات سند څنګه کې د خوشحال خان خټک په شمول د بیلابیلو پښتنو لیکوالانو په نومونو غونډې شوې دي. د سره سره د ادارې په کتابتون کې د پښتو د کتابونو لپاره یو بیله برخه هم جوړ کړې شوې.
نن سبا د پښتو فلمونو لمر په ډوبېدو ښکاري او د مینوالو شمیره مخ په کمېدو ده، خو یو وخت کلی پښتو فلمونه جوړېدل. د پخوانیو پښتو فلمونو د کامیابۍ یو راز دا هم و چې موسیقي، شاعرۍ او زمزمو ته پوره پاملرنه کېده. فلم پوهان وایي د یو فلم په کامیابۍ کې موسیقي ستر رول لوبوي. دوی وایي په اوسنیو فلمونو کې موسیقي او شاعرۍ ته هم سمه پاملرنه نه کیږي. همدا ده چې څوک د کتاب پاڼه نه اړوي. د مشال همکار سراج ظهیر پرې راپور لري.
د پښتو فلمونو پروډوسران او د موسیقۍ استادان وایي د فلم په کامیابۍ کې ښه موسیقي هم لوی کردار لوبوي، او هم دا وجه ده چې د اوسنو فلمونو په پرتله پخواني فلمونه به د ښه موسیقۍ له وجې هم خلکو ډېر زیات خوښول. د دوی په وینا چې د نن دور فلمونو کې نه د کیسې خیال ساتل کېږي او نه د شاعرۍ او موسیقۍ، چې له کبله د فلم کتونکي کم شوي دي. د پښتو فلمونو یو پروډوسر ملک اصف الله مشال ریډیو ته وویل چې پخوا به د فلم د سی سره سره په موسیقۍ او شاعرۍ هم ډېر خواري کېدلا.
هغه خلک چې کوم هغه هیري وی هیري دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي. کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کېناستو او بیا به هغې باندې کہانی هغې ولیکلا، او بیا به هغه شاعر چې کوم خدای وبخښي امیر غلام صادق وو د دې تر جوړوونکي چې کوم رفیق شینواري وو دی باندې به کېناستو، په دې باندې به سچویشن مطابق به دې غانې ولیکلې، او بیا به هغه شاعر ناستو او هغه موسیقار ته به د هغې هغه خولو په هغه طرز باندې به دي گانا چیری جوڑا ویکا، او بیا هغه گانا چکم دے عوام اترا دا 70-71 19 تردی وخت پوری اوسم دی هغه گانی و لگے نو خطاب او مازغو باندې خطاب پر باندې یو لسو منټو لا د سوچ تاری چې خدا دا وسین د خلکو کیرا دا موسیقي جوړ کړی دو.
کله چې مشال ریډیو د موجوده فلمونو د سندرو لپاره موسیقي جوړونکي شاکر زیب نو پوښتل، نو هغه وی چې دوی د حالاتو او د وخت او د ولس د غوښتنې مطابق د فلم لپاره سندرې ترتیبوي.
وخت سره کار بدلیږي کنه، نو یو یا
نشا
یو زوانی یو بل شراب مونږ یو پدوا نشا
ډېر مستې نا کاغ اخلو قدمونه.
د دې ډایرکټرانو او پروډوسرانو په وینا کې چرې د پښتو فلمونو موسیقاران او ډایرکټران د پښتو فلمي صنعت را ژوندې کول غواړي، نو باید چې د پخوانی هنرمندانو د تجربو نه زده کړه وکړي او د اوسنۍ غیر معیاري شاعرۍ او موسیقۍ نه ځان وساتي.
په مومند ایجنسی کې د ځوانو شاعرانو لپاره یو غونډه وشوه. په یاد غونډه او مشاعره کې ګډون کوونکو شاعرانو ویل جنگونو پر پښتو شاعرۍ لوی اغیز پرې باسلی دی، خو اوس دوی هڅه کوي د ساندو پر ځای د ژوند سندرې ووایي. د مشال همکار شاهنواز ترکزی هم په غونډه کې موجود و. نور به لاغوی وورو
په محمود جنسی کې د سیمې د شاعرانو د تنظیمونو او د فاټا سیکرټریټ لخوا د ځوانانو کلیزه مشاعره وشوه چې پکې د محمود باجوړ 400 خبر جنسی او د پیښور نه ځوانان شاعران راغلي. په دې مشاعره کې په ځوانانو غږ وشو چې باید هغوی د ترهګرۍ او د بې انصافۍ له وجې د پیدا شوو ستونزو د هواري لپاره لیکل وکړي. یو ځوان شاعر چې خپل کلام وړاندې کړ، وروسته یې د مشال ریډیو سره خبرې وکړي.
اوس موږ لکه د رومان سټ په لګ ډېر دغه کوو، مینه محبت خرول غواړو، موږ هم دغه چې د پښتانه رونه
ودان عثمان خیل چې درنګونو او د رومان شاعر بلل شي وای چې هر څومره کده هغه یو کلام عشقیه وي خو د ماحول اثر به پکې خامخا څرګند وي.
د زمکه غم نه مونږ تر فلک راوړې دي، وګونی س جانان زړه می ډک راوړې دي. او مولا کمار باب جمعات ترانه وړو نو داده جمعات ته دی سړی ولې ټوپک راوړې دي. او دا وسمه او دا می لکاروان سره وکړو د خپل سالار نیلی لمی چابک راوړی دي. دا سیمه به څوک نه پیژني، دا څنګه کیدی شي؟ د سیمې د ودان په شان هلک راوړی دي.
پښتانه شاعران که د نړۍ په کوم ګوټ کې هم وي، هڅه کوي خپلې ادبي هلې ځلې جاري وساتي. په دوبۍ کې هم یو شمیر پښتانه لیکوال او شاعران میشت دي. د دوی په منځ کې قاري اسلام ګل شیرزاد هم دی. نوموړی د افغانستان د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ اوسېدونکی دی. زده کړې په پېښور کې کړي او دا مهال په دوبۍ کې ژوند او کار کوي. هلته یې د پښتون ادبي بهیر په نوم یوه ټولنه هم جوړه کړې ده. له هغه سره مو د زړه خواله کړې. اسلام ګل شیرزاد صاحب، دا راته وایي چې پېښور او دوبۍ دواړه ګرمې سیمې دي، شیری بندرونه چیرته ډېر تاوده وي؟
مننه وروره تاسو نه، سلامونه تاسو ته د مشال راډیو ټولو اوریدونکو ته. د پېښور او دوبۍ په حساب کې درته وایم، دوبۍ خوشی ده، نو دا یو کاروباري ځای دی، دلته ټول خلک مسافر اوسېږي. هلته پاکستان کې مجبوریتونه زیات و، خو کورونه او د خلکو نو ادبي بندارونه او ناستې هلته زیاتې وي. دلته هم شته دی، هلې ځلې زیاتې دي، خو چونکې خلک مسافر دي دومره رسیدګي نه لري، نو په دغه وجه باندې دلته اکثره بندارونه میاشتې وي. هلته به هفته کې یو ځل خلک کېناست، دلته په میاشت کې بس بندار کېږي. نورې ټولنې شته، ډېرې ټولنې دي په اماراتو کې. دغه ټولنې چې دي، هره ټولنه په میاشتنۍ غونډې لري، خپل ځان ته ځانګړې وړې غونډې چې ورته وایي چې خپل ملګري کېنئ. بیا نو دا چې بعدې غونډې چې هغوی کې مطلب د کتاب مخکتنه وي، یا داسې د پښتو ورځ شوه، یا داسې نورې ورځې شوې، دا لمانځل وي، یا د اعتراف غونډې وي، نو هغه بیا هره ټولنه چې وکړي ټولې ټولنې خبروي، بیا سره مشترکه کېني. خو میاشتنۍ چې دی، هره ټولنه ځان ته غونډه لري، هره ټولنه په میاشت کې غونډه لري. نور ملګري مدي راځي، خو دلته کسان معلوم وي. لکه دلته ټولنې دي، لکه پاک عمارت پښتو ادبي ټولنه شوه، عمارت پښتو ادبي ټولنه شوه، آلین پښتو ادبي چمن شو، داسې دا زمونږ ټولنه د پښتون ادبي بهیر، سمسور ادبي بهیر، داسې قلم پښتو ادبي ټولنه، داسې ډېرې ټولنې دي چې دلته په عمارت کې دي او میاشتنۍ غونډې لري.
د دغو ادبي ټولنو ترمنځ څومره هماهنګي موجوده ده شیرزاد صاحب؟ د یو بل محفلونو ته ورځئ که اختلافات شته؟
یاره اختلافات دومره نشته، به الحمدلله. دلته خو مصروفیت ډېر زیات دي، بل مسافرین شي او بیکوریم شي، دلته نو هر سړی خوب په سړی باندې لګېږي، دومره اختلافات نشته. دی مینه زیاته ده، هر سړی دا تلوسه وي چې رکینی،
ملګرو سره ورته ووایي چې واوري دغه دومره وخت نه وي کړی په کې اختلافي ان تر دې پورې چې بعضې ټولنې تنقیدی غونډې د وخت د کمبود په اساس باندې نه لري، بس صرف مشاعري وي او ناستې وي، کومه خبره چې وي هغه پرېکړي هغه وکړي او بس ختمه خبره ده، اختلافات دومره نشته الحمدلله.
شهزاد صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، دوبۍ یو مصروفه ښار دی او د دنیا خلک پکې اوسېږي، کاروبار کوي، ژوند مصروفه دی، هر سړی په منډه دی، خلک پیسې جوړوي، تاسې د شیر جوړولو ته پښتانه ځوانان وخت پیدا کول شي؟
ډېره کرختي درته ووایم، ډېر خوندور شاعران دي، دغه مسافري و یا تقریباً خپل مسافري، خو دا په خپله سړی دي ته هڅوي چې ولیکي دغه خپل وطن، دغه خپل کور کلی سړي ته ور یادېږي، یا خوا دې خونو شته، خواږه شاعران شته، ډېر ښایسته شاعران شته په اماراتو کې، خو دا چې مجبوریتونه ډېر زیات دي، مسافري د بل د پښتنو دا ډېر پیلې چې دي دا
مسافر شاعران خپل اثار څنګه په دوبۍ کې خپروي؟ دغلته د چاپ اسانتیا وشته؟
دلته خو نشته، خپل کتابونه لیږي پاکستان ته په حساب باندې، بس هغلته چاپ کیږي، بیا دلته بیرته راځي، نو دلته د چاپ اثار
کستاسو شخصی ادبی حلو زلو تراشو په شیر باندې مو یستاسو په ادبی کارونو باندې مسافرې ساغیز پرې باسلره
یارا ورورا کرختیا درته هوا منو دلته خو مصروفیت ډیر زیات دی، او د مصروفیت په اساس باندې نو دا ملګرو سره چې کینی سره پاتوي کې سړی ډیره توجه هغه طرف ته، مصروفیت زیات دی، نو خو الحمدلله دلته ما غته نکل شیر خو الهام دی، نو الهام نو د الله طرف نه وي، نو خاطر سر ور باندې نشته دی، خو بیا ما غته ملګری ناس کې ولاړ نشته دی.
صحیح، استاسو خپل د خپلو چاپی او ناچاپ آثارو په اړه که د مشال لډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي شیرزاد صاحب.
یار خپل خو په نصری لیکنو کې مثال د خبرې لنډې کیسې یو کتاب مجموعه مې را جمع کړې ده، او شیرونه خو ډېر زیات دي، خو اوس پورې چاپ آثار خو نه لرم، اراده مې ان شاء الله چې چاپ کوم.
او په ټولنیزو مطبوعاتو کې لکه فیسبوک کې او په ویب سایټونو کې خو ستاسو شیرونه مخې ته راځي کنه شیرزاد صاحب؟
او دې کې خوشته مې په فیسبوک او داسې نور په دغه جریدو مجلو په اخبارونو کې خو ډېر دغه شوي دي، خو خپل یو مجموعه نشته دی، مثال د خبرې یو کتاب ما چاپ کړی دی، کتاب نشته نه اوس پورې د کتاب په شکل کې.
یعنی د کتاب عمره شاعري مونږ نه دا کړې ک سنور سم مجبوریتونه دي چې کتاب نه خبروي؟
یار کتاب خو څه چې زه کرختیا درته وایم، نو تقریبا کتابونه ډیره شاعري ما کړې ده، او تا ته معلومات تقریبا شل کاله کېږي، یو ویشت کاله چې زه شعر لیکم، نو شعرونه خو ډېر زیات دي، خو بعضې مجبوریتونه دي د هغې په اساس باندې نه اوسه پورې نه ده کړې چې بس کتاب چاپ شي، نو اوس کوشش دی چې دا وار لاړ شم یو کتاب به چاپ کړم انشاءالله.
خدای پاک دې ستاسو ستونزې حل کړي، او چې ستاسو له خوږو شعرونو د مشال اوریدونکو استاد مینوال مستفید شي، ګټه ته واخلي. شیرزاد صاحب، تاسو به حتما په عربی هم پوهیږئ، د دوبۍ د عربي ژبو شاعرانو شعرونه مو پښتو ته نه دي ژباړلې؟
یار اوس پورې خو ژباړه مې نه ده کړې، بس دغه بعضي دغه ژباړه ما دغه مقولې شوې، متلونه شو، د عربي دغه شاعرانو ته مې زیاته توجه کړې ده، هغه مې ژباړلې دي او شعر کړې مې ملي په فیسبوک باندې ډېر زیاته
داسې ویناوې چې هغه ضرورت دی، نو خو شیر ته ملاوسه پورې نه ده مخه کړې. صحیح، او کېدای شي شیرزاد صاحب ما خو د پېښور کې په ادبي محفلونو کې ستاسو شعرونه اورېدلي، ډېره موده پس به ستاسو یو شعر زم واورم، او زموږ د لارې به ستاسو مینهوال هم اوري، د مشال دغه اورېدونکي چې همدا شېبه ستاسو غږ اوري دی به هم ترې خوند واخلي.
شیر خو به مننه درته ووایم، یو شیر دی چې ما څه موده مخکې لیکلی و، دا د مسافرۍ په باره
کې.
سهار یې څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو، سهار یې څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو، مجبور دي چې اوسېږي دی ناکام د مسافرو، او خپل کور خپل مور غټ واړه ورته را یاد شي، خپل کور خپل مور غټ واړه ورته را یاد شي، بس څه ناڅه ارمان خو وي مدام د مسافرو، او تل تاسې یادوي او تل سترګو کې غړېږي، یو تاسې یې چې نه اخلي سلام د مسافرو، او د زړه له درد د زړه له تله تل کوي خبرې، دا وجه ده چې خوب لګي سلام د مسافرو.
بالکل،
او لورا یا جوزی او ناهیلی ورزن اخکاری تل خور وی پتیر دغا الهام د مسافرو او دازو شیرزاد کی دیر پا مسافرو خپکی گم ما خل او بدخلی دی پا جام د مسافرو
دیر خونده او که شیرزاد صاحب کور مو ودان چه خپل شیر مم رو رو او دا دوبای دا مسافرو شیرانو لحال مو هم خبر کو بیا با هم تا سر پاڑی که کیو سو کور مو ودان
ازتمن شی مرنه
دا اسلام گل شیرزاد په مرکه د مشال رډیوی مجله هم پای ته رسو ډیره نور مطالب به پر اتلونکو غنې کې ستاسو په وړاندې کې دوه تر هغه خوشاله او هوسا اوسه
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري
د سولې پر لور